ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد. شما هم میتوانید در این برنامه زنگ زده و نظریاتتان را با ما و مهمانان برنامه شریک سازید. این برنامه تا ساعت 5 ادامه خواهد یافت. ابتدا خبرها را خواهید شنید. در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم فرانسه پذیرفت که کوتاهی در بخش استخبارات از سوی ادارات امنیتی منجر به حمله مرگبار بر دفتر مجله شارلی ابدو در پاریس شد. و میت رامنی کاندید پیشین رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید که او در مورد نامزدیش در انتخابات سال 2016 غور میکند. اما پیش از آن فریبا واحدی خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها رئیس ولسی جرگه میگوید رئیس جمهور به او گفته تا دو روز دیگر کابینه اعلام می شود و یک قاضی محکمه استیناف ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح کشته شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید اعضای کابینه به زودی اعلام خواهند شد. آقای غنی این موضوع را امروز در مراسم تعلیف سناتوران جدید مشران جرگه در کابل ابراز داشت، اما آقای غنی تاریخ دقیق اعلام کابینه را مشخص نساخت. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید قرار است تا دو روز دیگر نامزد وزیران جدید به این جرگه معرفی شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفت که صبح امروز در این مورد با رئیس جمهور ملاقات داشت.
امروز ساعت 8:30 بجه خدمت رئیس جمهور افغانستان رسیدیم، چون اونا دعوت کرده بود. در ارتباط با کابینه برای امروز و فردا در نهایت کار ما ختم میشه. انشاءالله به روز دوشنبه خدمت شما ما میرسیم، کابینه را به معرفی میگیریم.
عدم اعلام کابینه جدید انتقادات جدی حلقات سیاسی و مردم عام را در پی داشته و میگویند که حکومت با گذشت بیش از 3 ماه نتوانسته کابینه را تشکیل دهد. سناتوران جدید مشران جرگه مراسم تحلیف را به دست به جا آوردند. این مراسم با حضور رئیس جمهور اشرف غنی در کابل برگزار شد. آقای غنی پس از انجام تحلیف سناتوران جدید گفت که یقین دارد این سناتوران از مردم افغانستان نمایندگی خوب خواهند کرد.
امانت بزرگ و مسئولیت سترگ به شما سپرده شد و یقین داریم که شما با اتکا به خداوند جل شانه اراده ملت عظیم افغانستان نمایندگی خواهد داشت.
مشران و جرگه افغانستان 102 آز دارد که دو بخش آن از سوی شوراهای ولایتی و یک بخش دیگر آن از سوی رئیس جمهور انتصاب می شود. یک قاضی محکمه استیناف ولایت ننگرهار پیش از چاشت امروز در حمله افراد مسلح کشته شد. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی سرپرست ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو زدی گفت قاضی عبدالمتین در ولسوالی بهسود این ولایت کشته شده است. مسئولیت این حمله را تاکنون کدام گروهی به عهده نگرفته است. و وزارت داخلی افغانستان از پیوستن یک گروه نونفری مخالفان مسلح به پروسه صلح در ولایت بدخشان خبر می دهد. در خبرنامه‌ای که سوی این وزارت به نشر رسیده گفته شده است که این مخالفان مسلح دیروز مقدار سلاح و مهمات را نیز به نیروهای افغان تسلیم دادند. در خبرنامه آمده است که پیوستن این گروه تأثیر خوب بالای وضعیت امنیتی گذاشته است. این گروه مخالفان مسلح در نتیجه تلاش های نیروهای پلیس در ولایت بدخشان به پروسه صلح یک جا شده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم ستار فروغ تقدیم می کند.
مانوئل والز صدر اعظم فرانسه پذیرفت که کوتاهی در بخش استخبارات از سوی ادارات امنیتی منجر به حمله مرگبار بر دفتر مجله شارلی ابدو در پاریس شد. والز به تلویزیون بی اف ام تی وی گفت که حکومت باید این مسئله را مورد بررسی قرار بدهد که این حمله به تاریخ هفته ماه جنوری دقیقاً چگونه رخ داد، زیرا به گفته وی کاستی موجود بود. شماری از کارشناسان گفتند در صورتی که مقام‌های امنیتی هر دو برادر از مسئولین حمله بر دفتر مجله شارلی ابدو را تحت نظارت می‌داشتند، از این حمله شاید جلوگیری می‌شد. این برادران سعید و شریف کواشی دیروز از سوی پلیس کشته شدند. به اساس گزارش حکومت فرانسه می‌دانست که این دو فرد عقاید افراطی داشتند و گفته می‌شود که سعید کواشی هنگامی که در یمن به سر می برد با شبکه القاعده ارتباط داشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت که 4 تن در یک فروشگاه مواد غذایی در شرق پاریس کشته شدند، جایی که این مرد مسلح گروهی از افراد را گروگان گرفته بودند.
Nous avons aussi à faire que il y ait ما برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث باید تلاش ها و تدابیر فوری و پیشگیرانه را اتخاذ نماییم. ما می دانیم که چنین رویدادها امکان دارد تکرار شوند. ما در ماه دسامبر شاهد حوادث جدی بودیم. ما این احتمال را نیز می دانیم که عده ممکن اشخاص و افراد دیگر را استعمال کنند و مصیبت ها ایجاد نمایند.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران حملات مرگبار در پاریس را محکوم کرده و تاکید کرد که اسلام دین صلح است. روحانی در یک اعلامیه که امروز در صفحه اینترنتیش نشر شد گفت ما تمام اشکال تروریسم را چه در لبنان باشد یا فلسطین، پاریس یا ایالات متحده آمریکا تقبیه میکنیم. وی گفت حمله های تروریستی توسط افراطیان دیگران را خشمگین نموده و احساسات ضد اسلام را افزایش میدهد. حسن روحانی افزود که پیامبر اسلام همیشه بر تامین عدالت تلاش کرده و هرگز فکر انتقام گیری را نداشت. حکومت آمریکا به خاطر حملات اخیر تروریستی در فرانسه، استرالیا و کانادا به اتباع آمریکا در مورد مسافرتشان هشدار داده است. وزارت خارجه آمریکا به روز جمعه در یک اعلامیه گفت که این حملات اگر از سوی افراد وابسته به گروه‌های تروریستی و یا به طور انفرادی انجام شده باشند، این نیاز را برای آمریکایان به میان می‌آورد که آگاهی‌های امنیتی‌شان را افزایش داده و در داخل و بیرون از ایالات متحده آمریکا از احتیاط کار بگیرند. وزارت خارجه آمریکا از آمریکایان خواسته است که هنگام گردهمایی‌های بزرگ رویدادهای ورزشی و محلات تروریستی و محلات سیاحتی احتیاط نمایند. آمریکا میگوید امکان این موجود است که بر اتباع آمریکا و متحدینش به خاطر مبارزه بر ضد گروه موسوم به دولت اسلامی حمله شود. و میت رامنی کاندید پیشین ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید که او در مورد نامزدیش در انتخابات سال 2016 میلادی غور میکند. رامنی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2012 میلادی در برابر رئیس جمهور باراک اوباما شکست خورد، به روز جمعه گفت که در زمینه کاندیداتوری خود در انتخابات آینده فکر می نماید. میت رامنی که به عنوان والی ایالت ماساچوستس نیز ایفای وظیفه کرده نگفته است که چی وقت تصمیم خود در مورد نامزدیش را اعلان خواهد کرد. نظرسنجی نشان می دهد که رامنی 67 ساله در فهرست نامزدان برتر احتمالی حزب جمهوری خواهان قرار دارد. در مورد بسیاری از کاندیدان احتمالی حزب جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری حرف زده می شود، اما تا حال هیچ یکی از آنها نامزدی خود را رسما اعلان نکردند. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه در برنامه زیر آسمان کبود با همکارانم اجمل آنت و امید مرزبان باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام، من امید مرزبان و همکارم اجمل اندرا در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. سفر یک هیئت رهبران احزاب سیاسی پاکستان به کابل به پایان رسید و این هیئت حالا دوباره به پاکستان برگشته است. این هیئت شامل سیاستمداران مطرح پاکستان از جمله محمود خان اچکزی، رهبر حزب پختونخوا ملی عوامی، آفتاب احمد خان شیرپا و رهبر حزب قومی وطن و افراسیاب خطک عضو رهبری حزب نشنل عوامی میشد. سیاستمداران پاکستانی با مقام‌های بلند رتبه افغان از جمله رئیس جمهور، رئیس اجرایی و مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کردند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در دیدار با این رهبران از مشکلات دو کشور سخن گفته و افزوده است که حل این مشکلات زمانگیر است و موانع زیادی در این زمینه وجود دارند. اعضای هیئت پاکستانی هم گفتند که با مقام‌های افغان درباره راه‌های بهبود روابط بین دو کشور و همچنان مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کردند. در برنامه امروز زیر آسمان کبود با مهمانان ما از دو سوی سرحد درباره نتایج و تأثیرات این سفر بحث میکنیم.
مننه لکه څنګه چې امید مرزبان ویل، دوستانو د شنا اسمان لاندې خبرونه کې نن افغانستان ته د پاکستانی سیاستوالو د یوایت په سفر خبرې کوو. البته چې د تاسو تلیفونونه او اس ام اسونه به هم راخلو، خو لږ وروسته چې امید مرزبان درته د تلیفون شمارې اعلانوي، مخکې له دې نه چې میلمنو ته ورشو، زموږ همکار اسرارالعالم مومند د عوامي نیشنل ګوند د یو مشر غړي افراسیاب خټک سره د دوی د وروستي سفر په اړه مرکه کړې. ښاغلی خټک هم په دغه هیئت کې شامل و چې افغانستان ته تللی و. دا مرکه ورو وروسته میلمنو او نورو بحثونو ته رسو.
موږ په دې خبرې وکړې چې څنګه دواړه ملکونه په خپلو کې همکاري وکړي او څنګه ماضی بی باوری لمنځه یوسي او څنګه په دې نوی فیز کې په دې نوی مرحله کې دی یو ځای ګام اوچت کی هم په کارګری په ځتو مبارزه کې او دا چې یی کرښې نه دواړه تاړو ته د خپل خپل داسې مبارزه یې جنګو کې خو خپل کې همکاري ولري او دې سره چې کوم سیاسي مناسبات دي د خلکو د تګ راتګ خبرې دي د تاجرانو د پارلمان غړو د ځوانانو د ښځو وفدونو یو بل ته لار راشي او دغه رنګه اقتصادي تعلقاتو کې باید د نوي ګامونه پورته کړي.
خټک صاحب، ما بله پوښتنه ستاسو څخه ده چې د پاکستان پښتانه سیاستوالان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد سازۍ او سیمه کې د امن پر ځای کولو لړ کې څه رول لوبول شي؟
پښتانه سیاستوالان خو ډېر اهم رول په دې لوبول شي چې افغانستان خلکو سره په روایتي توګه باندې دوستانه تعلقات لرلې دي او دین مخکې کوششونه کړې دي او افغانستان کې مو خلک په احترام ګوري او یو باور باندې لري او دلته هم هغه ګوندونه لري دلته کې هم ورپسې پښتنو پرګنی ولاړې دي چې هغه خبره کوي نو هغه کې ډېر وزن وي او افغانستان کې خلکو ته باور په نظر ګوري او بلل چې هغه پوه دي په دې مسلو ډېر جوړ پوه دي جبې رواج انانی نقبت دي لهذا هغه ډېر اهم رول لري. البته دا رحمت الله نه چې پاکستان کې نور سیاستمداران په دې کې ټول سیاستمداران به خصوصا پاکستان حکومت باندې خبرې نه کوي ځکه چې اخیری فیصله خو حکومت کوي خو منټ کې دا څنګه راتګ دنس کې خبرو شو کول او باور پیدا کول دې کې ذات سیاستمداران اهم رول لري.
خټه صاحب، درته وایي چې د پاکستان استابلیشمنت اوس په پښتنو سیاستوالانو باندې څومره باور دی چې هغه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو ښه کولو لړکې یو رول ولوبوي؟
دا څه دی چې لږ انګریزي کې یو خبره کوي وایي چې there is always a first time یعنی همیشه دا څه یو خبره کوي پرمختګ کیږي چې هم مخکې دی شي نو پاکستان کې چې تاسو کوم پیښې د تیرو غوښتو کړي دا د شي پیښې چې مخکې نه وي یعنی پاکستان کې مخکې دا ویل چې دا زموږ جنگ دی دا چا نه ویلي ځنې خلکو وی کو مطلب په ټول په مجبور کې نه ویلي بیا کوم چې جګړه بیا به شي نو د کی خطا خبرو خطر راغلی خبر مو شنو وی ټول وی ټول بد راغلی.
افراسیاب خطک، عضو رهبری حزب نشنال عمومی پاکستان، با رادیو مشال همکارم اسرار عالم محمد صحبت میکرد. نظر وایره در رابطه با سفر هیئت پاکستانی به کابل شنیدین؟ این سفر به پایان رسید و هیئت دوباره به کابل به پاکستان برگشته است. در این برنامه زیر آسمان کبود در همین باره بحث میکنه. مهمانان ما در کابل هستند: دکتر فیض محمد زلان، استاد پانتون کابل در امور اداره و پالیسی، احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و سابق دیپلمات افغان در پاکستان، و از آن سوی مرز رستمشاه محمد، سفیر پیشین پاکستان در کابل را با خود داریم. تا لحظات بعد جناب آفتاب احمد خان شیرپاو، سابق وزیر داخلی پاکستان، هم با ما خواهند پیوست. آغاز میکنیم با جناب آقای احمد سعیدی. سعیدی صاحب، با در نظر داشت ای که مقام های تصمیم گیرنده حکومت پاکستان در این هیئت شامل نبودند، چقدر به نظر شما این سفر با اهمیت و تاثیرگذار میتونه باشه؟
بعد سلام عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر زلان و شنونده، سلام عرض ادب دارم شمول شما. اون چی که من باور دارم احزابی که در بین طالبان یا مخالفین دولت افغانستان نفوذی داشته باشند و بتانن گرهی را از مشکل افغانستان واس کنن، با این سفر حضور نداشتن. سه نفر محترمینی که آمده بودن، آقای آفتاب احمد خان شیرپاو، محمود خان اچکزی و افراسیاب خطک، البته اسپندر ولی خان حضور نداشت. اینها کسانی هستند که در طول تاریخ دوستای افغانستان بودند، با افغانستان مشکلی نداشتند و همیشه اینا به اندازه افغان‌ها متضرر شدن از تروریسم و جنگ، به همون اندازه که ما مشکلی داریم به طالبان اینا مشکل دارن. شما اگر حالا ببینین آقای افراسیاب خطک، آقای شیرپاو، اینا از ترس طالبان از پشاور علا کردن به اسلام آباد رفتن، که به خاطر اینکه دو دفعه به شیرپاو حمله انتحاری شد، به بالای افراسیاب خطک شد، به بالای اسفندیار ویلی شد. چون احزاب تاثیرگذار پاکستان که در بین طالبان نفوذ دارن، مانند حزب انصاف عمران خان، سراج الحق از جمعیت اسلامی، قاضی حسین احمد، مولانا سمیل حق، جنرال حمید گل، مولانا عبدالعلی، یوسف قریشی، اجمل و سایری کسانی که تروریست پروری میکنن، از اونها هیچ کس نمده بود. تنها بالاخره به خاطر اینکه هیئتی که دعوت که شده بود خیلی ناامید میشد حکومت افغانستان. من باور دارم که ریاست جمهوری از این دوستان تقاضا کرده که حداقل به خاطر یک بینی خمیری شما خو بیان که بگم چند نفر اومده. من باورم این است که گره افغانستان، خلاصی گره افغانستان در قدم اول به دست اردو و استخبارات پاکستان است، یعنی اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان که صادقانه همکاری کنند، بلن حکومت ملکی پاکستان و بعدن احزاب با قدرت پاکستان. احزاب با قدرت پاکستان کی است؟ مثلا حزب نواز شریف مسلم لیگ است، حزب مردم پاکستان یا پیپل پارتی است، حزب عمران خان است، حزب مهاجر قومی موبند است، بعدن احزاب مذهبی از سراج الحق گرفته تا سیم الحق و تا قاضی حسین احمد و دار و دسته ای که هستند.
مننه که وسیدی
صاحب که اومدن قدمشان به چشم
سیدی صاحب روسته بده مسئله ته نورم رازو دا خبره به لطاف سره بیا می یادو. په افغانستان کې د پاکستان په خانه سفیر رستم شاه مومند را سره د تلیفون په تماس کې دی. خغلی مومند، یو لاغه کسان نو چې وخت په وخت په افغانستان کې جنگیدونکو طالبان او په پاکستان کې جنگیدونکو طالبان دوه بیل قوتونه بلل دي. مومند صاحب، تا ته په خبرونه کې هر کله وایو دا کوم هیئت چې د پاکستان د څو سیاسي ګوندونو کابل ته راغلی وو، دوی د کابل چارواکو ته ډاډ ورکړ چې په پاکستان کې هم هغه نظر وس بدل شوی دی چې کوم طالبان ښه دي او کوم بد دي، او طالبانو ته په یوه سترګه ګوري او د خپل ځان دپاره هم ستونزه بولي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ځکه تاسو د دې نه مخکې تل افغانستان کې جنگیدونکي طالبان د بهرنیو په وړاندې د خپلواکۍ لپاره جنگیدونکي وسله وال بلل دي، او خو طالبانو په اړه موږ سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د هغوی کړنې د انتقاد وړ دي.
ګورئ، دا بې ځنه چې کوم بعضې د سیاسي ګوندونو نمایندګان هلته لاړ شي، هغه چې کومې خبرې وکړي ضروري نه ده چې دا د پاکستان د ټول ملت په نمائندګۍ باندې دا خبرې کېږي. هغې د خپل پارټۍ او د خپل ګوند په دغه باندې خبرې کېږي، او دا چې دلته ذهن بدل شوی دی، دلته ذهن هغه بدل شوی دی چې کوم د پاکستان په قبایلي سیمو کې خلک جنګېږي، د دولت خلاف هغه خلک هغې کې دا تفریق مه کوئ چې دا ښه دی او دا بد دی، چې څوک د پاکستان خلاف، پاکستان د تنصیباتو خلاف، د قواو خلاف جنګېږي، نو باید چې د هغه مقابله وشي، د هغه مخنیوی وشي او هغه لرې کړی شي. دلته دا خبره نه ده شوې چې د افغانستان طالبان، د افغانستان طالبان یو بیل تحریک دی، بیل اهداف لري او بیل چې کوم دی لیډرشپ لري، د هغې د پاکستان دغه خلکو سره تعلق نشته، هغه د افغانستان کار دی، د امریکې کار دی، د افغانستان د خلکو کار دی، د افغانستان د طالبان
مومن صاحب د پاکستان صدر اعظم یا لومړی وزیر نواز شریف چې فکر کوم په پاکستان کې تر ټولو هغه لوړ دولتي پوسټ دی چې واک او اختیار ورسره دی، هغه د پېښور د پېښې نه وروسته په خپلو بېلابېلو ویناوو کې په دې خبره ټینګار وکړ چې موږ به نور دې طالبانو ترمنځ چې څوک په کوم هیواد کې جنګیږي، چیرته جنګیږي، دې کې به توپیر نه کوو، او نه به خپل خاوره کې وسلوال طالبان پرېږدو، او نه به له خپلې خاورې نه دې ته اجازه ورکوو چې څوک په افغانستان کې بریدونه وکړي. نو تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر نواز وبخې د صدر اعظم نواز شریف نظر هم د دې څرګندوی نه دی چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره هغه که افغان طالبان دي یا د پاکستان طالبان دي نظر بدل شوی؟
ګورئ، افغان طالبان د افغانستان طالبان په پاکستان کې دننه کاروایی نه کوي، نه چېرته کړې ده، نه دلته چېرته په کاروایی کې هغې شریک دي. نواز شریف صاحب دا ویلي دي چې موږ به د دغه حملو مخنیوی کوو چې د افغانستان نه په پاکستان کې کېږي یا د پاکستان نه افغانستان کې کېږي. مقصد دا شو چې موږ به د خپل سیمې نه داسې خلک نه پرېږدو چې افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان د دولت او ریاست خلاف کاروایی کوي، او دا شان موږ دا تمه لرو چې افغانستان هم خپل سیمې داسې خلکو نه پاتې کړي چې کوم دلته په پاکستان باندې برید نه کوي. دا یې نه دي ویلي چې د ملا عمر طالبان چې کوم دي د هغې موږ خلاف شو، هغې خو چې اشرف غنی صاحب ورته وایي چې راشي تاسو وزارتونه در کومه او ګورنرین در کومه، نواز شریف صاحب ورته څنګه ویلي شي چې موږ د هغې خلاف شو؟ موږ نه د هغې مخالفت او حمایت خبره بیره ده، هغه د افغانانو کار دی.
تشکر جناب مومن صاحب، با تشکر از شما برمیگردیم به شما با سوال های بعدی. اما نکته ای که شما مطرح کردین پیش از اینکه بریم به مهمان های دیگه، این نظر آقای سعیدی رو در این مورد میخوایم بپرسم. آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و سابق دیپلمات افغان در پاکستان، آقای مهمند به این باور هستند که خب هیئت پاکستانی که رفتن اینا به نمایندگی از ملت پاکستان نه بلکه به نمایندگی از احزاب خود رفتن، و اینا بازم تاکید بالای از دارن که در مبارزه در پاکستان، یعنی طالبان پاکستانی یک جنبش جدا هستند و طالبان افغان جنبش جدا، و این جنگ مشترک بر ضد اینا هم به اساس گفته هایی که اینا داشتن مفهوم نه پیدا نمیکنه. آقای سعیدی،
من باور ندارم که دیدگاه آقای شیرپاو، محمود خان اشکزی و افراسیاب خطک برابر باشه با دیدگاه آقای رستم شاه مومند، به خاطر که جناب آقای رستم شاه مومند از نگاه سیاسی تعلق دارن به جمعیت تبلیغی پاکستان و این کسای دیگه که هست منصوب هستن به احزاب نشنالیست یا قوم پرست در پاکستان. بدون شک همی سه نفری که در کابل آمده بودن، اون نظر به حزب نواز شریف، نظر به حزب مردمی پاکستان در بین پارلمان پاکستان نفوذی ندارن و اینا همیشه از طالبان آسیب پذیر هم بودن. درست است که به نمایندگی از حزبی خواه آمدن، من نمیگم که اینا حزبی هستن که در پاکستان تعیین سرنوشت میکنن، ولی حداقل در بین پختونخوا کم و زیاد نفوذی دارن.
ډیر زیات مننه کوم سیدی صاحب، موږ سره له پاکستان نه د پاکستان او د سیمې د دفاعي چارو یو کارپو ایاز وزیرم د تلیفون په تماس کې دی. وزیر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. قدرمن مومن صاحب په خپل سرګندونو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان طالبان یا د پاکستان په ضد جنگیدونکو طالبان
فکر میکنم تماس تلفن ما با آقای وزیر قطع شد. به هر حال تا لحظات بعد دوباره کوشش میکنیم اینا را به برنامه بیاریم و سوالات را که داریم با اونا مطرح بکنیم نظرشان را. خب حالا میریم به استودیوی کابل. دکتر فیض محمد زلاند، استاد پوهنتون کابل در امور اداره و پالیسی را با خود داریم. جناب دکتر صاحب، شما برداشت شما از این نظریاتی که از دو طرف مطرح شد چی هست؟ آیا فکر میکنین آنچنانه که آقای مومند گفتن سفر این هیئت پاکستانی فقط سفر یک هیئت به نمایندگی از چند حزب بود که آقای سعیدی میخواننشان احزاب نچندان با اهمیت و نچند احزاب که در تصمیم گیری ها خیلی هم نقش ندارن، پس در این صورت فکر میکنین این سفر نتیجه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو او ملمنو قدرمنو اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی نوی حکومت پر اتک سره دا پینزم هیئت، یعنی په تیرو دریو میاشتو کې پینزه لوړ رتبه پلاوی له پاکستان څخه افغانستان ته راځي ترسو دی خپل سیمه ای سیاست په ځنګړی توګه دی افغانستان دی سیاست په اړه دی افغان حکومت سره، دی نوی افغان حکومت سره خپل ژمنې خپل تعهدات غل سره نوی کی هغه اندېخنی او انګیرنی سي د دې دواړو حکومتونو د سیاسيونو یا هم د باروسوخه نظامی او ملکی کړیو ترمنز موجود دي، هغه اندېښنې او انګیرنې په یو نه یو ډول باندې د دواړو هیوادونو په ګټه باندې هغه راوسرخی ترسو وکولای شي په راتلونکي کې د سیمې د ثبات او ټیکاو لپاره په ګډه باندې کار وکړي. د دې هیئت راتک ارزښت په دې کې دی چې بل اخره د پاکستان حکومت په هغو سیاستوالو باندې باور کوي، کوم سیاستوالو چې لکه څنګه سیدی صاحب خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه، د روانه جګړې څخه تر ټولو زیاته اندېښنه او تاوان لیدلی ده. د دوی سیاسي هلې ځلې هغه محدودې شوې دي، د دوی په کارکوونکو او د دوی په لوړ رتبه ګوندي کسانو باندې بریدونه شوي، هغې شهیدان شوي دي پکې، او دارنګه دوی په وار وار باندې د خپل اغېز د خندلو یا د یو ډول باندې د خپل اثر رسوخ څخه استفاده د غوښتلو د دواړو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه په غیر رسمي ډول باندې. په تیرو دیارلسو کلونو کې همدغه مشران په وارونو افغانستان ته راغلي دي، مګر کله هم د پاکستان د دولت په نمایندګي باندې دغسې یو سفر نه و کړی. د دې سفر ارزښت په دې کې ده چې بالاخره د تفاهم یوه ګډه ژبه، د تفاهم یو ګډ پلاوی، داسې یو پلاوی چې هغه افغان حکومت پرې باندې باور مند کېدای شي، د تفاهم داسې یو جرګماره ډله هغه رامنځته کېږي چې کولی شي هغه ستونزې چې افغانستان د پاکستان څخه ویني او هغه ستونزې چې پاکستان اندېښنه لري چې د افغانستان څخه راټوکېدلې دي، د افغانستان د اوسني وضعیت څخه راټوکېدلې دي، هغه په خپله ژبه باندې په خپلو انګیرنو او تفسیرونو باندې.
ډېره زیاته مننه کوم زلان صاحب. د زلان صاحب په خبرو کې یو نقطه د پام وړ ده، وایي چې دغه ډله دواړو لورو ته د باور وړ ده او کولای شي چې د دواړو لورو ترمنځ تر بل هر چا ښه منځګړیتوب وکړي. دوستانو، مخکې له دې نه چې بیرته ښاغلي رستم شاه مومند ته ورشو، خپل نورې پوښتنې ورسره مطرح کړو. ایاز وزیر چې د پاکستان او سیمې د دفاعي چارو یو کارپو دی، سره په تماس کې دی. وزیر صاحب، هرکلی درته وایو. مخکې ښاغلي مومند چې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر دی رستم شاه مومند، په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې لا هم په پاکستان کې جنگیدونکي طالبان بیل دی او د هغوی په اړه د پاکستان حکومت یو ډول نظر لري، او هغه طالبان چې په افغانستان کې جنگیږي هغه یو جلا تحریک دی، له افغانستان سره یې خپل مسائل
مسائل دي د اغو پاړه لا هم په پاکستان کې نظر نه دی بدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ویل کېږي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی طالبانو پاړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان ټولې ادارې اوس دې نتیجې ته رسیدلې دي چې د دې دواړو ډلو په خلاف مبارزه پکار ده. تاسو چې سیمې کې حالات له نږدې څاري په دې اړه څه نظر لري؟
گور جی پدیک شک نشتا چی دا جنرل راحیل صاحب چی کل نراغلی رای آغا دا پاکستان دا ننا چی کم طالبان دی دا غوی پا بارا کی دا غوی پا سلسلہ کی پخپلا پالیسی کی بدلون دا وستا دا هم غواری دا شغانی صاحب دا تک نباد و دا جنرل راحیل صاحب والتا کابل تا تلو نباد د افغانستان سره اړیکې هم سمې کی پراتلونکي وخت کې هغه د پاره زرم چې دا لازم یا ضروری خبره وا چې هغه په پاکستان کې د نن کوم خلق چې د پاکستان د قواو سره جنگ کوي دا غوي صفائی یا دا غوي خلاف کار وکي. باقی پاتې شو د افغانستان طالبان هغه خود پاکستان خلاف جنگ تر اوسه پورې زما په علم کې نشته چې وی دی وی چې دا مونگ پا غالا خلو یا پاکستانی آغا ڈالی جی دی پاکستان دی حکومت سر علاسا چولی دی آغوی مرگیرتیا کری وی بلکہ آغوی تا وقت پا وقت دی مولا عمر دی طرف نا لیکون را غلی دی چی دی حکومت سر جنگ مکوائی نو آ دی افغانستان دننا جنگ کئی دی افغانستان دی حکومت سر یا دی امریکی سر یا دی ناٹو سر چی آغوی ناخپل حق واری و گمان کوم چی دی آغوی سر خبر اتر هم د ډاکټر اشرف غنی صاحب یا د هغه د نمائندگانو روان دي په قطر کې په جرمنی نور هیوادونو کې خبرې کیږي. قطر کې خو دفتر خلاص کړی دی چې ډېر فعال شوی دی اوس او دلته شاید چې په پاکستان کې هم داسې خلک شته چې هغوی لږ فعال شوي دي د افغان طالبان چې کوم دي زه هغه وایم.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب. بیرته به خبره کوو تاسو سره به راځو که راسره په تلیفون کې وایي. اوس ښاغلي مومن صاحب ته ورځو. مومن صاحب تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ځینې مسایل یاد کړل که چیرته دا ومنو چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه کوي او افغان طالبان یو جلا تحریک دی خو دا اوس د زیاتو لورو باور دی چې افغان طالبان هم قبایلي سیمې د خپلو پټنځایونو مرکزونو په توګه کاروي په یو ځای کې چې وسلوال کسان ډلې لري مرکزونه لري فکر نه کوي چې پاکستانی طالبانو ته هم دغه د افغان طالبانو د مرکزونو شتون قوت ورکوي او څو پورې چې افغان طالبان په پاکستانی او قبایلي سیمو کې مرکزونه ولري اډې ولري تر هغې پورې به په پاکستان کې جنګیدونکي طالبان او وسلوال هم فعال وي او له منځه وړلې یا پر ضد به یې د پاکستان د حکومت لپاره که د افغان طالبانو سره کار وم نه لري د پاکستاني طالبانو له منځه وړل یا پر ضد مبارزه به یې د پاکستان د پوځ لپاره ګرانه وي. په دې اړه دې راته نظر ووایه. او دویم دا چې تا وویل چې د پاکستاني طالب د پاکستان د طالب د ګوندونو مشران د خپلو ګوندونو په استازیتوب راغلي دي دا هغه کسان دي چې هم افغانستان کې د باور وړ دي افغانان او د افغان حکومت پرې باور لري او په پاکستان کې هم په سیاسي پوزیشنونو کې دي په سیاسي پوستونو کې دي څوکۍ لري په پارلمانونو کې په بیلابیلو ځایونو کې چارواکي دي فکر نه کوي چې دا به یو خجر گګی وي د دواړو حکومتونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره که دواړه لوري پی باور لري؟ مهرباني دوه پوښتنې دي.
یو خو چې ډېر خبرې هر یو سره چې د امن لپاره سیما شي او بایک سیما شي یا د کوم کې دا چې امن لپاره بایک شي د امن لپاره شي چې هغه باندې خلک باور کوي بایک چې دا هغه باور د امن لپاره سیما شي نو ډېر بخایي او پکار داوی چې داسې یو د پاکستان او د افغانستان منځ کې یو داسې یو جرګه جوړه شي چې هغه په مستقل بنیاد باندې او هغه د دواړو ملکونو په منځ کې د کلتوري او د سیاسي او د اقتصادي او د تعلیمي او په نورو مدونو کې د تجارتي چې هغه مستقل بنیادونه باندې لګیي چې کوم کوم خاندان منځ کې دي چې افغانستان درې کوي او لاره هواروي وزارتونو ته او دولتونو ته چې دا اړیکې جوړې شي او د دې نه دواړو ملکونو عوامو ته قاعده ورسي تر څو پورې چې د طالبانو په قبایلو کې د اډو خبره دا زه فکر نه کوم چې افغانستان ته دې ته حاجت لري چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې کوم نه خپل اډې ولري یا تخت ولري. افغانستان ډېر لوی هېواد دی سالور دیر شد که کم نیولایتی.
یعنی آقای محمد شما حضور طالبای افغان را در قلمرو پاکستان رد میکنین؟
مومن صاحب دیما همکار پختنه وکړه چې یعنی تاسو نه منئ چې افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې یا په قبایلی سیمو کې د ډیورن له کرخې پورې غاړه مرکزونه وډې لري؟
نه هغې نه ضرورت شته، نه اډې شته، نه پاکستان حکومت پرېږدي، نه فوج پرېږدي، نه چېرته خلک به تلي راغلي ضرور وي، خلک به تلي راغلي وي، روابط به کړي وي، خو اډې چې کوم ویم د پاکستان فوج به اوس پخوا را نیکلی وی، او زه فکر کوم چې هغې ته هغې ضرورت نه شته.
تشکر آقای مومند، تشکر آقای مومند، به شما برمیگردیم، به شما برمیگردیم، با تشکر. بله به شما برمیگردیم آقای مهمند. سعیدی صاحب خیلی کوتاه اگر به این اظهارات آقای مهمند پاسخ بدین و بعد از او به شنونده ها خاطر رفتیم. اینا میگن که در پاکستان پایگاه ها و یا مراکز حضور طالبای افغان وجود نداره.
دو گپ باید مسئولان جواب بتم. یکی دوستا میگه که طالبای افغانی و طالبای پاکستانی فرق داره، کسانی که علیه پاکستان عمل انجام نمیتن مشکل ندارن. اگر فرق داره، قرارگاه مولوی حقانی در کجا هست؟ قرارگاه حافظ گلبهادر در کجا است؟ قرارگاه منگلباغ در کجا است؟ قرارگاه محبوب شاه در کجا است؟ قرارگاه عمر خالد در کجا است؟ قرارگاه حافظ گلبهادر، قرارگاه عمر فاروقی. شما باید بدونین که اینا همه اون طرف خط دورند است. و نمیفهم آقای رستم شاه مومند پاکستان بلد هستن یا خیالی گز میکنن.
سعیدی صاحب دیمای وحیده دا مومند صاحب پختو بندی لگ خپویگی نسبتا داری تا اگرچه پداری هم
خواهد. زب پختو هم لما عرض مومند صاحب تداده چی مولوی قانی قرارگاه چی ریده میرم شاک استا کنسته، دا حافظ گلبهادر پا وزیرستان کستا کنسته، د منګلباق قرارګاه په تیرا او خیبر کې ستا کنسته، د محبوب شاه قرارګاه په تیرا کې ستا کنسته، د عمر خالوق په مومند جنسي کې ستا کنسته، د طرفداران یې کې مولا مسعود په وزیرستان شمالي جنوبي کې ستا کنسته. ته خو مسلمانی دا حقیقت به وای چې وای نسته. بیانو دی وای چې طالبان افغانی له موږ سره مشکل نه لري، طالبان پاکستان زه ورس کوم چې افغانم له ما خبر خلاص مونږه چې نه ده. دا قرارګایونه چیرې دي؟ دا قرارګایونه چیرې په جلال آباد کې دي یا په فارم اده کې دي؟ تاسو انصافا ووایئ دی مسلمان په صفات.
سید صاحب مومن صاحب سوای دته مایک ورکو چې دی سوای مومن صاحب، تاسو مهرباني وکي د سید صاحب د خبرو په اړه باندې څه نظر؟
دا حافظ گلبهادر په اډو باندې پاکستان فوج لګیا دی، د تیرو دوو میاشتو نه بمبار کوي، او ته وایې چې حافظ گلبهادر په پاکستان کې دی. عمر خالد خراسانی په ممبئی سره دی او ننګرهار په ګنړ کې ژوند کوي. ملا فضل الله د سوات دی، په ننګرهار او په ګنړ کې ژوند کوي. فقیر محمد چرته ژوند کوي. خبره دادا دا ما ته وایې چې په بغلان کې څوک مزاحمت کوي، ادارا ته وایي په هرات کې په باډغیس کې څوک مزاحمت کوي، چې رقم پولی چې کوم نه ازبکستان
قانی صاحب چیرې ده؟ قانی صاحب چیرې ده؟ قانی صاحب چیرې
ده؟ ګوره په دوش کې دا ما خبره لګوري، افغانستان کې په دوش کې ته زیبانه د طالبانو کنټرول له د غي خپل بندوبست ایڈمنسٹریشن دې عدالتونه دي قضایې ده الطری ټیکس وصولای
مداغیب تغییرات اللار اخایا. مومن صاحب بسیار تشکر، گرچه با ارقامی که شما ارائه کردین تشکر جناب مومن صاحب، تاسو ژوندۍ اوسئ. تشکر مننه. مننه مومن صاحب.
تشکر
مومن صاحب. د دې جواب د سیدی صاحب او زلان صاحب نه پوښتنه وکړو چې هغوی په دې اړه څه نظر لري.
فقط یک نکته را باید اضافه بکنیم که ارقامی که آقای مومن ارائه کردن که در بیش از 60 درصد قلمرو افغانستان طالبان حاکمیت دارن، این را هیچ ارقام رسمی تا به حال نشان نداده و حکومت افغانستان هم تایید نمیکنه و نه هم فکر میکنم حکومت پاکستان یا دیگر حکومت ها. به هر حال حالا برمیگردیم به مهمانای ما در کابل. دکتر صاحب زلاند از شما مثلا بپرسم
یک نقطه مرا اجازه بدین
افهمیدم.
بسیار کوتاه مومن سه ویل چی فلانی یه خود حقانی سه نوم نخستن دهی چی مولولا فضل الله نوم خلی درسته مولولا فضل الله ده سواد ده دهی ده صوفی محمد زوم نده چه ده مومن سه سرملگری ده صوفی محمد ده حقیقت ببوه.
حقانی صاحب زوی چکم دے خلیفہ چکم خپل گن مشر دے افغانستان کے دے پخوس کے دے آغا اول بندوبسو کا
جرو محمد صاحب و سیری صاحب بس ها فکر میکنم خیلی به راه به بخش دیگر بر حال برمیگردیم به همین موضوع هیئت سفر هیئت پاکستان به افغانستان هیئت احزاب سیاسی زلان صاحب اگر در این مورد خیلی کوتاه مختصرا تبصری دارین لطفا که بعد میریم به شنونده های عزیز که در تلفن خیلی منتظر موندن
ګور منګه سکل طالبان یادو طالبان سره د دې سی وډله د مګرم طالب طالبانایزیشن یا د طالب دا یو نظریه ده دا نظریه په دا اوس 13 ورځ منګه د شاهي صاحب خبري اوریدل د کراچۍ څخه دا اوس په کراچۍ کې خبره ده د کرا په لاور کېشتا ټکسلو پینډې وښتل لالته جګړې وکړې په پیښور خار کې ستونزې راولاړې کړې دي دا کومنګ د پاکستانی او افغاني طالبانو په شکل باندې وی شو ماته نه ښکاري چې منګه د ذهنیتونه وی شو منګه د غو ذهنیت چې موجود ده په دې ټولنه کې هغه ذهنیت چې لدی څخه استفاده کیږي د وطنونو د ورانولو لپاره د نن سټیټ اکټر په توګه باندې دغه بیلول ماته منطقي نه ښکاري او دویم داسې پاکستان کم پاکستانی طالب د شاغه ملا محمد عمر محمود عمر اخوند د خپل امیرالمومنین په توګه نه مني همدغه مولوی صاحب فضل الله منی حکیم الله مسعود د امیرالمومنین په توګه باندې مولوی صاحب محمد عمر یاداو پاکستانی تحریک خو کله هم خپل ځان کله خو سړی د طالبان نه پښتنه وکي چې تاسو جلا یاست او کنه کومګه ویشلې موږ چې کله پاکستانی طالبان یاداو خو د پاکستانی طالبان او حکیم الله مسعود سره د یمنی تصویر او ویډیو راوځي چې په خوست کې په سی ای اډي باندې بریټ کوي هغه ویډیو ته خو د لګ منګه مخ راوړ او کوم حقیقت سي منګلرو نو تر ډیره بریده پر کله چې موږ طالبان یادو دا یو ذهنیت ته د همدی ذهنیت د جلاوالي کوم د لس کلنه پالیسي چې پاکستان په دوه مخیزه توګه باندې د سیمې لپاره تر سره کړل ویلر له بل اخره دا وری تر خپل لمنې پرې ورسو دا ذهنیت بدل نشي دا جګړه بل هم وغځي
تشکر جناب ډاکټر سیف فیض محمد زلان استاد پانتون کابل در امور اداره و پالیسی مختصر حرفای شما این که طالبانیزم یا طالبانایزیشن یک مفکوره یا ایدئولوژی است که هر دو کشور را از او آسیب می‌بینه هم افغانستان و هم پاکستان گذشته از اینکه دو گروه در افغانستان و پاکستان با هم رابطه دارن یا خیر گرچه برافت شما رابطه دارن و حتی در رابطه با اسناد هم شما صحبت کردین خب حالا به شنونده های عزیز فرصت می‌دهیم که در این برنامه و در این بحث با ما سهم بگیرن از طریق تلفن و یا هم از طریق اس ام اس پس از یک وقفه کوتاه شماره‌های تلفن را به شما خواهیم گفت و چشم برای تلفن هایتان خواهیم بود
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونم
حالا شنونده رادیو آزادی هستید اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. چشم برای تلفن های شما هستیم. شماره تلفن رادیو آزادی از 0799-203-540 و یا 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین برای ما اس ام اس بفرستین. پیام و گفتنی یا سوالتان را مثل اس ام اس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب آن صاحب تاسو او مرزبان تاسو محترم ملمنو ته سلام او احترامات وړاندېکوم رسولین په پروانه
ستړي مشه رسولي صاحب خبرونه ته د موږ سلامونه مو منه مهرباني وکړئ د موږ بحث ما اوریدل دي نو
ډیره مننه جناب آن صاحب د سوال ممان صاحب ته متوجه دي او سوال کوم ته ده چې دا افغانان د افغانان د افغانستان د خلکو نیت د پاکستان په مقابل یا مسلمانان و چې د ورسانو په مقابل کې ځان قرباني کړی چې د ورسانو هدف د پاکستان خاوره او د دې ځان قرباني کړی دا یو سوال بل سوال مې ده جناب منصب نه چې جناب منصب کچیرې د پاکستان طالبان دوی په افغانستان کې جهاد اعلان یې نو هغه وخت کې به جهاد اعلان کړی و چې امریکانو ته تاسې اډې ورکړي او د پاکستان د خاورې نه د افغانستان خاوره بمبار شو او په نامه د تروریزم عمل اول امریکا ده چې کافران په مسلمانانو تعرض کوي دوام عمل یې د پاکستان آی اس آی او د پاکستان اردو ده چې امریکا ورته پیسې ورکوي او
مننه رسولي صاحب مننه
د بې ثباتۍ لپاره افغانستان خاوره په دې کې په مناسبت
تشکر
رسول مومن صاحب د تا پختنات من اوریدلی او ځان سره به یادش کړی ک ورستا را سره په لاین کې وو او تماس را سره ټینګو اتمن بم پختنه ته جواب وي بل اوریدون کې تورزو دي د پختنه مورو مهرباني څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
سلام علیکم صاحب، امیر خان هستم از سوئیس گفتم.
خوش اومدین آقای امیر خان.
پښتنه به داده موږ د افغانستان سیاست په هانه ته پکار ده، لکه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف صاحب سره د دوستۍ او د مرګلې یو بل ته لاس وزغو، د افغانستان مشرانو ته پکار ده چې یو بل باندې اوس تورونه ونه لګوي، چې دغه سوي هغه سوي، دوی دغه سفر په ښو اخلاقو باندې مخ ته ځان ورسوي. یوې ته که فکر وکړو د افغانستان خلق چې دی د پاکستان نه کېږي، د پاکستان د خلکو نه د افغانستان نه کېږي، دوی چې دي داسې دي لکه یو ورونه، یوې خوا ته موږ د یوې ژبې خلک لرو، یو رسم رواج هم ده. اوس دوی یو کار کوي کې د دغو طالبانو سره، که د پاکستان خلک د دوی سره اړیکې لري که نه لري، د جنګ نه دا خبر دغه ته ورسوي چې دغه خلک حاضر کې یو روغې جوړې ته. که چیرې کې د افغانستان سیاست پوهان دغه تورونه لګوي چې هلته اډې لري، دغه ټولې دنیا ته پته ده چې چیرته یې اډې دي.
تشکر آقای امیر خان، تفصیلتان را شنیدیم، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده های زیاد در خط تلفن هستن، خیلی منتظر ماندن، لطفا کوتاه و مختصر صحبت بکنین، از همه شنونده ها خواهش میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
به من و خلوص دست سلامونه محترم دکتر صاحب اجمل عشقه او د ملګری نیمه شاهد کنه
امید مرزبان دی راسره
او امدارن که تاسو منو ته سلام وړاندې کوم. البته زما د مومن صاحب ته سوال دی، مومن صاحب ته دا سوال کوم چې دغه د نیم چوپان سوالی ته چې دا یو سلو پنځوس کټې راغلي سره د سلا سره د کلشن کوپو او سره د هر څه، البته نورو کټې راغلي کټې راغلي او نور هم غواړي چې راشي، دا د کومې لارې راځي؟ آیا دا د تاجکستان د لارې راځي، د ازبکستان د لارې راځي، د آذربایجان د لارې راځي، د ایران د لارې راځي، دمدغه پاکستان د لارې راځي، د دمدغو سرحدونو نه چې مخکې ورو ورو وویل دمدغو سرحدونو د لارې راځي. مومن صاحب دې باره کښې ما ته جواب را کړي، دوی ولې د دوی ممانعت نه کوي؟ په ډېره درناوی مبل خوشخوی د راډیو تلویزیون پخوانی سندرغاړی.
تشکر، خوش باشین آقای خوشخوی، بسیار تشکر از تماس شما. خب یک شنونده دیگر هم میگیریم و بعد برمیگردیم به مهمانهای خود. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
و علیکم السلام ورور محمدزاده، اختر زیم در روزگار ولایت جراوت ولسوالی تخه.
اختر زیم سپسلی مشی مهربانی.
سوال می کنم مومن صاحب څخه دا دی چې د ده ډبره په لاس کښې نیولې ده او واري وکړي لاس بیا پر شا وګرځوي، دغه د افغانستان د طبایي لپاره چې دغه خلک راځي، دغه خو موږ ته معلوم دی چې د دې په کټه شورا کې په پېښور کې دا تربیه کېږي، دا روزل کېږي، دی د یو پښتون د یو مسلمان په حیث دغه ولې پټوي؟
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، مونږ به له مومن صاحب نه هم پوښتنه کوو، بېرته به هغه ته هم ورځو. د تاسو پوښتنې به هغه اورېدلی وي او حتمن به درته ځوابونه ووایي. زه
لطفا شنونده عزیز بعد از تلفون نکنین، تا چند دقیقه دیگه باز هم به شما فرصت خواهیم داد، ولی اگر تلفن افغان بی سیم دارین برای ما اس ام اس نوشته کرده میتونین به شماره 818 پیامتان را مثل اس ام اس بنویسین و بفرستین، به ما میرسه و ما هم مطرح میکنیم سوالا و گفتنی هایتان در این بحث.
مومن صاحب تبور شو، ځکه چې مومن صاحب موږ سره د کم وخت لپاره دی، ټلیفون یې قطع شوی دی، مومن صاحب را سره په تماس کې نه دی. ښاغلی زلاند، د رستم شاه مومن په څرګندونو کې یوه خبره د پام وړ وه، او هغه دا وه چې رستم شاه مومن په خپلو خبرو کې وویل چې که افغان حکومت له طالبانو سره یو مشترک حکومت جوړوي او د وزارتونو د ورکولو هڅې کوي، نو پاکستان ولې د افغان طالبانو سره په اصطلاح ځان په شخړه کې ښکیل کی او یا پر ضد مبارزه وکړي؟ د دغه خبرې په اړه خپل نظر راته ووایي، او بیا به وروسته د همدې پاکستان او د افغانستان د اړیکو او د وروستیو سفرونو په اړه نورې خبرې کوو.
ان صاحب محترم، دوه ډېرې مهمې خبرې د مومن صاحب د خبرو څخه ما راواخیستلې. یو داسې د ذهنیت د نه بدلون چې دا تاسو په پوښتنه کې ورته اشاره وکړه چې پاکستان ته څه ضرورت ده چې د افغاني طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د پالیسیو په خلاف مبارزه وکړي. زویم سی اول پاکستان باید خپل کورنی امنیت دی ساتلو لپاره د هر هغه ذهنیت په خلاف باندې مقابله وکړي چې هغه ذهنیت د دوی د کورنی سیاست د کورنی ټیکاو او بل اخر د سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپاره یو لوی خطر دی. په دې خطراتو کې لومړی تر ټولو ستر خطر هغه طالبان دي. دا طالبان چې موږ مخکې کمبیل کړل ماته نه ښکاري دا د منطقي اوسېږي. دا هیڅوک نه مني، دا طالب خپله نه مني، یو کس نه مني چې احمد ده، تور ته وایي چې نه ته احمد دي. نو ته څنګه په هغه باندې نوم ایښودلی شي؟ هغه وایي د ما امیر چې ده، د ما امیر المؤمنین چې ده، د ما د خلافت سیمه چې ده، د ما د امارت سیمه چې ده، هغه د پاکستان او افغانستان دواړه خاورې دي. او د ما د امیر چې ده هغه ملا محمد عمر اخونده کوم چې د دواړو طالبانو مشري کوي. دا خو موږ ویشري دي. همدغه ذهنیت اوسې پاکستان دا دیر لس کاله په دې ذهنیت باندې چلېده چې ګډ طالبان او بیټ طالبان. بالاخره پایله دا شوله چې جی ایچ کیو ورته وویشته د دوی د نظامي اډو په ځانګړې توګه د الوتکو اډه هغه ورته په نښه کړله، د دوی ملکي تاسیسات په نښه شو، اقتصاد د رکود او د زوړ سره مخامخ شه، انرژي په کمښت باندې اخته دي، او بالاخره پیسو پړسو پیدا کاغه انفلیشن سي ورته ویل کیږي. نو که چیرته افغان حکومت غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي، د افغاني طالبانو سره یوازینی لار امداد د افغانستان د سولې او د ټیکاو سیاغه د ریسای د پاکستان ده. پاکستان باید په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. افغان حکومت خدا غوښتنه نه کړې له پاکستان په تیرو ډیر لس کلونو کې چې تاسو خپل توپک او وسلې دروخلي طالبان ووژنئ، افغاني طالبان ووژنئ. پاکستان او افغانستان خو په وار وار باندې امداد غوښتنه کړې له پاکستان سره چې موږ غواړو د افغاني طالبانو سره سوله، ټیکاو او بل اخر د ګډ حکومت لپاره زمينه برابر کړو. تاسو موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. کله چې افغاني حکومت په خوانی افغانی حکومت د ملا غنی برادر سره اړیکه ونیوله، دوی هغه ونیو په لار کې. کله چې افغانی حکومت د طالبانو لوړو پلو چارواکو ته بلنه ورکړه چې قطر ته لاړ شي، اماراتو ته لاړ شي، ترکیه ته لاړ شي، دوی ملا متسم هغه په کراچۍ کې وویشته. نو دغه یو ذهنیت باید لمنځه لاړ شي. کوم پاکستان د افغاني طالبانو څخه د خپل استراتیژیکي جوړتیا لپاره د یوې عالی په توګه باندې استفاده کوي. هغه غواړي له دغه مقاومت څخه، له دغه جګړې څخه نظام په ګټه د خپل استراتیژیک عمق ترلاسه کولو لپاره د افغان حکومت د بهرني سیاست باندې د اغیز خندلو لپاره په کابل کې د هندوستان سره د خپل نیابتي جګړې ترسره کولو لپاره لاره هواره کوي. همدا کار یو په تیرو ډیر لس کلونو کې د کار او د پالیسۍ او د تګلارې نتیجه ورنکړه. کچیر لکه څنګه چې مومن صاحب خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا ذهنیت وسم پاکستان کې موجود ده چې دوی د افغاني طالبانو سره کار نه لري. کدا ذهنیت موجود دي ماته نه ښکاري دغه ناستې، دغه خبرې اترې او دا کوم اندېښنې سره راپورته شوې ده د حل شیدا به ادامه پیدا کوي او دا ور به د اسلام آباد لمنه سوځي.
ډیره زیاته مننه زلان صاحب، ډاکټر صاحب زلان دو چې په موضوع باندې بحث وکړه. دا چې خغلې رستم شاه محمد مونږ سره د کم وخت لپاره دی او لموږ نه زی، نو روسي پښتنې ورسره مطرح کوو. زنه پویګم مومن صاحب چې تاسو به څومره د موږ د اوریدونکو پښتنې اوریدلې. رسولي ل پروان ولایت نه پښتنه وکړه چې کله چې افغانستان باندې د امریکا لخوا برید کیده د طالبانو په حکومت باندې، نو ول امریکا سره هغه وخت د پاکستان حکومت ډیره زیاته همکاري وکړله، اړې ورکړلې، لارې ورکړلې. نو کله چې په افغانستان باندې یرغل کیږي یا برید کیږي یا پرې څوک راځي او پاکستان ورسره همکاري کوي، نو دا د پاکستاني طالبانو دپاره یو انګیزه نشي کیدلی چې د پاکستان د حکومت خلاف وجنګیږي. امیر خان له سویس نه بیا وویل چې د پاکستان او افغانستان سیاستوالو ته پکار دي چې په یو بل تورونه ونه لګوي. دا دواړه ګوندي هیوادونه ورورۍ، دوستۍ او په سوله کې یو بل ته ضرورت لري. او جمعه ګل خوشخوی بیا وویل چې د دې ار اورس چې په سرحدي ولسوالیو باندې بریدونه کیږي او په سلګونو خلک له پاکستان غاړې نه راوړي، لکه په دانګام ولسوالی، په سنگین ولسوالی، په هلمند کې، تاسو دغه له پامه غورځوي او دا نه منئ چې آیا دغه په سلګونو وسلوال کسان په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې بریدونه کوي؟ دا راته وایي او خپلې ورستۍ خبرې هم راټولې کړي. نو بیا به موږ سره له تاسو سره خدای پاماني کوو، موږ به خپل بحث دوام ورکوو.
ورې داسې شی دی چې کله پرویز مشرف د امریکې سره ودرېدل، نو دا د یو شخصي عامر، یو فوجي عامر ته سره وه چې د پاکستان ملت په دې کې د سره شامل نه وو. او هغه شخصي عامر د خپل غیر جمهوري حکومت د دغه د پاره د په رسمي ډول په خلکو باندې منلو د پاره او د امریکې چې کوم دی نه ډالر واخیستلو دپاره او د امریکې کومک حاصلولو دپاره پاکستان د جنګ ته ورغورځاو. او داغي په نتیجه کې چې کوم نه د تاب پاکستان کې د خپل جنگ شروع شو. نو دا د پرویز مشرف یو جرم و چې زه فکر کوم چې قوم او تاریخ به چیرې معاف نه کړي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان خلک چې یو بل سره کومک دا دواړه هیوادونه فطري اتحادیان دي او افغانستان پاکستان ته حجت لري او پاکستان افغانستان ته حجت لري. پاکستان افغانستان ته اوبو لارې ورکوي او افغانستان چې کوم دی د آسیایي مینه چې کوم دی نو دغه لارې ورکوي. نو زه فکر کوم چې دوی کې بیلتون راوستل دا خو کلتوري او تاریخي او مذهبي رشتې دي چې دا نشي ماتېدی. نو څومره زر چې کېدی شي باید چې دا اړیکې چې کوم دی نارمل شي خو نارمل کېږي بالا چې کله په افغانستان کې داسې حالات پیدا شي چې هلته دا غزه چې کوم دی مبارزه او دا جنگ چې کوم دی ختم شي او جنگ په هغه صورت ختمېږي چې د افغانستان خلک دې نتیجې ته ورسي چې غیر ملکي قوه چې راغلې ده خارجیان چې راغلي دي هغه څنګه په کم ډول باروي او یو ملټي ایتنیک یو براډ بیس دولت چې کوم دی په افغانستان کې به څنګه جوړېږي. دا یو مستقل بنیادي خبره ده چې څوک پرې دغې حل نه راوته. زه فکر نه کوم چې هلته چې کوم دی امن راتلی شي او هلته داسې یو حکومت بیا جوړ شو نو هغې نه پس به بیا د پاکستان او د افغانستان چې کوم د تعلقاتو پوټینشیل دی هغه به د هغې نه پس چې کوم دی مخکې ځي او هغې د هغې څه اړو حد نشته. دا به دومره زیات دي چې د هغې اړو څه حد نشته. زه فکر کوم چې
مومن صاحب د ښاغلي خوشخوی یوه پوښتنه وه هغه ویل چې دا اوس اره ورځ یا په اره اونۍ کې د افغانستان په سرحدي ولسوالیو باندې بریدونه کیږي لکه په دانګام باندې په سنګین باندې او په سلګونو تعداد کې بلکې په زرګونو تعداد کې وسلوال کسان د پولې له اغاړې نه راوړي په دې اړه باندې
پاکستان په خپل طرف باندې یولس نیم سوا پوستې جوړې کړې. یولس نیم سوا یو زرو یو سلو پنځوس افغانستان په خپل لغه کې یو نیم سو پوستې جوړې کړې دي او په دې کې بیا د امریکي یو ډېر لوی نظام دی د راډار نظام دی د ریکانسن نظام دی د نایټ ګوګلز نظام دی د دغه د انټیلیجنس نظام دی د هیومن انټیلیجنس نظام دی. زه فکر کوم چې د دومره لوی قوا او د دومره په تعداد کې چې کوم دی د پوستو جوړول او د دومره لوی نظام په موجودګۍ کې دا څنګه ممکن کېدی شي چې په سلګونو خلک روزانه هلته ځي که چېرې فرض کړي دا ومنلی شي چې په سلګونو خلک اخوت دي نو اوسه پورې دا ماته وښایي چې په دې تیرو لسو کالو کې یا پنځو کالو کې یا یو کال کې سو پیرې داسې شوي دي چې دغه خلک چې کوم د پاکستان نه ځي هلته پچا برید کړی دی ناټو یا د افغان ملی اردو او دا خلک را نیولی دي یا یې گرفتار کړی.
ډېر مننه تشکر محمد صاحب تشکر تاسو نه ډېر تشکر تاسو وخت نه مننه. رستم شاه محمد سفیر پیشین پاکستان در کابل که با رادیو آزادی در برنامه زیر آسمان کبود هم گرفته بود. خب گپا و اظهارات اونا هم نکات داشت که بالایش بالا همراه با مهمانای دیگه بحث خواهیم کرد و نظریات مهمانای دیگه هم در رابطه با نظریات آقای محمد خواهیم پرسید و حالا فرصت کوتاه به پیام هایی که شنونده از طریق تلفن افغان بی سی میخواد به شماره 818 فرستادن میدهیم. حیات الله از بدخشان نوشته که آمدن سیاستمداران پاکستان به افغانستان کدام فایده برای افغانستان ندارد بلکه این سفر به نفع پاکستان بود. ماشاءالله فهیم از اروزگان با می نویسد که با آمدن رهبران سیاسی پاکستان در افغانستان هیچ فایده برای افغانستان نیست. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که طالبان با کشتن مردم بیگناه به نفع آمریکا و پاکستان کار میکنند. احمد ظاهر خان تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده سوال من این است از آقای سعیدی چه وقت یک فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان به وجود خواهد آمد که علیه تروریستان هر دو کشور مبارزه کنند. از شنونده دیگه به نام محمد یمای قریشی نوشته که آزموده را آزمودن خطا است هیچ کدام نتیجه ندارد این سفر اعضای احزاب پاکستانی به افغانستان. خب فقط 7 دقیقه به پایان این ساعت مانده، در ساعت دیگه هم موضوع بحث را ادامه خواهیم داد. آقای سعیدی از شما شروع میکنیم، فقط خیلی مختصر و کوتاه در رابطه به همین سوالی که آقای احمد ظاهرخان تیموری مطرح کرده بودند که چه زمانی میشه فضای اعتماد بین دو کشور به وجود بیاید، البته پس از تبصره کوتاه که در رابطه به اظهارات آقای محمد احتمالاً شما دارین.
خب اول به حرفای آقای محمد، تیارات بی سرنشین ایالات متحده آمریکا که تا چند سال اخیر مناطق قبائل بمباردمان میکنن و تا کنون اضافه تر از 478 نفر کشته شده کدام از اینا در افغانستان کشته شده؟ اگر اینا قرارگاه اون طرف خط دورن نیست یعنی چی؟ ای کاش مومن می بودن که می یک سوال دیگه می کردم. مولوی نذیر به کجا کشته شد؟ بیت الله مسعود به کجا کشته شد؟ حکیم الله مسعود به کجا کشته شد؟ ولی الرحمن به کجا کشته شد؟ قاری حسین به کجا کشته شد؟ امیرگل به کجا کشته شد؟ شازیب به کجا کشته شد؟ کرنل امام کی اعدام کرد به اون طرف خط دورن؟ که حال جناب مومن صاحب میگه هیچ لانه ای در اونجا نیسته. من وزیل مومن صاحب کمی لازم نیست که حالا بگویم، من مومن صاحب میشناسم. وقتی کمیشنر بود، وقتی که امریکا ها میخواستن به دره خوست بالای اسامه حمله کنن، همین مومن بود که به اسامه اطلاع داد که شما خبر باشین که در زمان بیل کلینتون حمله میشه. خب هر صورت اونجی را که آقای تیموری از من پرسادم کردن، من برادر میگم که صلح جاده یک طرفه نیست، باید اعتماد سازی صورت گیره. تا وقتی که ما میگویم که باید ما به این باور باشیم که جنگ در افغانستان و پاکستان، جنگ در افغانستان و پاکستان مردود است، دشمن دشمنی هر دو ملت است. تا وقتی که دوستای پاکستانی مثل که شما پیشتر صحبتهای آقای مومند شنیدین، جنگ در افغانستان مولوی فضل الرحمن و دیگرها روا بدانن و جنگ در پاکستان مردود بدانن، آیا این جاده یک طرفه به صلح میرسد؟ تا وقتی که اعتماد به حکم وجدان صورت نگیره، اون چی که باور داریم این هست. ما به یقیده هستم که هنوز موره ها و حلقه های طوری که جناب دکتر صاحب زلان گفتن در پاکستان وجود داره که با طالب سوزی افتخار میکنن و طالب سوزی رو از جمله استراتژی های دراز مدت خو میندازن، اگرچه ظاهرا حکومت ملکی پاکستان حرفای برای گفتن داره که امیدوارم صادقانه باشه.
تشکر جناب سیدی. خیلی کوتاه فرصت هم میدیم به آقای دکتر فیض محمد زلان، استاد پانتون کابل در امور اداره و پالیسی، که در استودیوی کابل در رادیو آزادی با ما هستن. جناب استاد زلان، فقط کوتاه در رابطه به همین سوال شنونده رادیو آزادی که از طریق اس ام اس مطرح کردن آقای تیموری، که چه وقت امکان از این وجود داره که اعتماد بین افغانستان و پاکستان به وجود بیاید و این دو کشور هر دو به طور مشترک بر ضد تروریسم مبارزه بکنن؟ هر چند اظهارات رهبران دو کشور در چند ماه اخیر نشان داده که تا حد نظریات دو کشور به خاطر مبارزه با تروریسم نزدیک شده، اما آیا فکر میکنین که هنوزم اعتماد وجود نداره و چه زمان اعتماد وجود خواهد آمد؟
تروسه پوری هم لبد مرغ افغان وژنه دی روانه جګړې تر ټولو اصلي او مهم هدف ګڼل کیږي او ګرځیدلې ده. لا هم افغانان هر ورځ وژل کیږي، لا هم په افغانانو باندې بریدونه کیږي. دا بریدونه که چیرته د کراچۍ د ښار زړه او بالاخره د لاهور او اسلام آباد زړه ته ورسیدل، هغه مرګونه سي، هغه میندې او هغه خويندې سي د افغانانو په ویر باندې کینی، که دغه سي د پنجاب میندې په ویر باندې کینی سلیمت ښکاری، دا حرکت بلا چټک شي. اوس هم یو څه بدلون سي راغلی، غل دې خاطر سي پاکستان په کورنی سیاست کې، په ځانګړې توګه په خپل کورنی امنیت کې، یا خپل ملي امنیت کې داسې انګیرنې او اندېښنې ترلاسه کړي دي چې د دوی ډېر ستراتیژیک اهداف هغه کېدای شي لا په نښه شي، لا ترهګر طالبان د سیمې جګړهمارې ډلې چې هغه دوی په واسطه باندې روزل شوي دي په مختلفو نومونو باندې، هغه خپلې توپکې د خپلو توپکو شپېلۍ او ملي هغه د دوی په وړاندې راتاوي کړي. نو لومړی داسې د پاکستان دغه کم تغییر د 15% لس فیصد تغییر په خپل کورنی سیاست کې د دې سبب شوی چې دوی د افغان حکومت سره د خپلې اندېښنې شریکې کړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د په یو حل لاره باندې فکر وکړي. مګر هم دغه د ټرست بیلډینګ یا د باور د رامنځته کولو لپاره ځینې ګامونو ته اړتیا ده. لومړنی ګام ده کوم ذهنیت چې مومن صاحب په خپلو خبرو کې شریک کړه، دا ذهنیت باید روښانه شي. آیا دوی اوس هم په دې باور دي آی ایس آی اسټبلشمنت، ایم آی ملټري انټلیجنس یا نظامي اسټبلشمنت په دې باور دي چې افغاني طالبان او پاکستانی طالبان جلا دي؟ کچېری دا باور وسم لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي موجود دي، نو دې دا معنا ده چې د دوی په بهرنۍ پالیسي کې په ځانګړې توګه د طالبانو سره په جګړې پالیسي کې تغییر نه راغلی. نو دا ټکی باید روښانه شي. دویم دا چې د دې لپاره چې موږ خپل نیتونه پاک ونیسو او پاک وساتو، د سولې د خبرو لپاره په یو ګډ میکانیزم باندې باید کار وسی. دریم دا چې دغه جرګې چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه، د دې رامنځته کولو لپاره لکه څنګه چې دغه هیئت راغلی، ورته ځینې نور کسان په دې کې ورګډ کړی شي چې هغه باروسوخه دي، متنفذ دي، په دواړو خواوو کې د دغه جرګې د غټولو او د غزولو لپاره کار وشي. څلورم داسې پلویه کې د ستونزې کې د پاکستان او افغانستان پرته امریکا هم دخیله ده، ناټو غړي هیوادونه هم دخیل دي، د هغوی کردار او رول روښانه کړی شي چې د هغوی د چا ملاتړ کوي، د پاکستان، د پاکستاني طالبانو، افغاني طالبانو، د افغانستان او که د چا بل. پنځم داسې د چین حضور په دې سیمه کې او بالاخره د چین اغېز، هغه باید روښانه شي. د دندو ویش باید تر سره کولای شي چین کم مسولیتونو ته غاړه کړي او کم فشارونه کولای شي په پاکستان باندې رامنځته کړي. د دغو ګامونو په پورته کولو سره ماته ښکاري چې موږ کولای شو د سولې د یو داسې میکانیزم خوا ته حرکت وکړو چې هغه د عملی پایلې ولري، نتیجې دې ولري او افغانان دې له روانې غمیزې څخه او دارنګه پاکستان له روان بحران څخه وباسي.
تشکر جناب ډاکټر صاحب فایز محمد زلاند. خوب، یک نکته دیگه هم که اعتماد بالای صداقت پاکستان در از بین بردن یا در مبارزه با تروریستان خیلی ها خدشه‌دار می‌سازه، حضور مولانا فضل الرحمن کسی که فتوای جهاد را در افغانستان داده در کنار نواز شریف و همچنان حضور افراد چون رستم شاه مهمند با نظریاتی که حالا در این بحث مطرح کرد هم میتونه باشه. روی این نکته تا لحظات بعد ممکن است بحث بکنیم جناب آقای سعیدی و جناب دکتر فیض محمد. اما حالا وقت خبرها رسیده، خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم و بعد به بحث خود در این برنامه زیر آسمان کبود ادامه میدیم. خبرهای داخل افغانستان را صفی الله استانکزی میشنویم. تا لحظات بعد هم خبرهای جهان را با شما خواهیم داشت. همراه من باشید.